السلام علیکم ل غرمین مخکې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو ست خبرونه اوریدو ته راغلم د دې خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ټاکل شوی د نن هغه کاندید وزیرانو ته چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي دي د رایو صندوقونه کې خدل شي ترسو اعتماد او یا عدم اعتماد رای ترلاسه کړي په دې اړه در سره ورسته حل شریکو او دا هم اوري چې طالبانو په یو ډول تایید کړی دی چې چین ته خپل یو پلاوی استولی دی او د سولې عالي شورا وایي که چین د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي دا به د افغانستان په ګټه وي نور مهم موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
د خبرونو سرچکې د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په کابل ښار کې د فدايي محاذ د تروسي ډلې قومندانۍ ولیدې د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت کروندګر یو ځل بیا د کوکنار کښته مخه کړې ده او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د دغه هیواد شمالي وزیرستان په سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې درې پنځوس وسلوال وژل شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وای په کابل ښار کې د فدايي محاذ تروریستي ډلې قومندان او د دې ډلې یو بل وسلوال نیولې دي د ملي امنیت مامور ریاست وای په هیواد کې د تروریزم پر ضد په ځنګړو عملیاتو کې د فدايي محاذ تروریستي ډلې قومندان نورالله چې د فارقي په نامه مشهور دی له یو بل وسلوال همکار دلاور چې د لاله په نامه مشهور دی نیولې دي اعلامیه زیاتوي چې نیول شوو کسانو پر خپل جرمونو اعتراف کړی دی د ملي امنیت ریاست په وینا د دې ډلې نیول شوي قومندان نورالله پلار چې د دې ډلې مشر هم دی د پاکستان په شمشتو که اوسه دا وسلوال د دوه ملت ومنچو دوه ساتي بمونو او وی خفقونګي وسلې سره د کابل شهر د دولسمه ناحیه په مربوطاتو کې نیول سوی دی د افغان ولسمشر د دفتر لخوا د انټرنیټ لاري د شکایتونو ثبتولو ټلیفوني شمیرې خبرې سوي دي ولکه د ټلیفوني شکایتونو ثبتول د شی حکومتاري په مقصد تر سره کیږي د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر لخوا په ویلاند اعلامیه کې ویل سوي چې اوس خلک کولای سي په دوه شمیرو کې وي ته په زنګهولو سره خپل شکایتونه د ولسمشر دفتر ته ورسوي د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د اړوند ارګانونو د نه پاملرنې له امله د دې ولایت یو شمیر کروندګرو یو ځل بیا د کوکنارو کښته مخه کړې ده دوی زیاته کړه چې شپږ کاله وړاندې په سرپل ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته رسیدلی سوی و خو سږ کال د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې په زر هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوی دی د دې شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې په سرپل ولایت کې د کوکنارو د کښت د بدیل لپاره ځانګړي سوي و میلیونه ډالر له دې پر ځای چې کوروندګرو ترکل سوي وای د کوکنارو د کښت مخه به نیول سوی وای دوی زیاتوي چې د کوکنارو د کښت د بدیل لپاره ځانګړي سوي پیسې په نور بخرو کې مصرف سوي دي پر همدې مهال د سرپل د ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشر عبدالحمید حمید هم په دې اړه اندېښنه وښوده ده او زیاته کړه چې د کوکنارو لپاره ځانګړي سوي پیسې په ساختماني چارو کې مصرف سوي دي د تاجکستان د مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مسلین وایي چې د جنایتکارانو یو ډله چې غوښتل د افغانستان څخه نور هیوادونو ته مخدره مواد قاچاق کړي په تاجکستان کې نیولې دي د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې تیر ورځ ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د جګړن د رتبې یو صاحب منصب هم شامل دی د ادارې ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي خو دا نه دی ویلي چې نیول شوي کسان د کوم هیواد تابع دي او د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 پله یو یورو شپږ سل بیا افغاني 15 پله یو انګلیسي پوند شپږ اتیا افغاني 20 پله یو سعودي ریال 15 افغاني 20 پله زر ایراني تومان 14 افغاني 20 پله او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني بیا هم شرغلاست د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د دغه هیواد شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په هوایي بمبار کې درې پنځوس وسلوال وژل سوي دي د چارواک په وینا په بمباروي کې د دې وسلوالو شپږ پټنځایونه او له چاودیدونکو موادو یا ډاک و موټرې هم له منځه وړي دي دا د پاکستاني طالبانو ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د دوی ورځې مخکې هم د پاکستان د پوځ متواتي څانګې ویلي وایي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په هوایي بریدونو کې دورش وسلوال وژل دي د چارواک پوینه د پاکستان د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد په لسیوي عملیات ضرب غضب کې تر اوسه شاوخوا 2000 وسلوال او شاوخوا 200 امنیتي ځواکونه وژل سوي دي د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما تیر ورځ د سعودي عربستان له نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل ولسمشر اوباما له هند څخه خپل کتنه اعلان کړه او د سعودي په پایتخت ریاض کې دغه هیواد د مرسوي بادشاه عبد الله بن عبدالعزیز روح ته درناوی وړاندې کړ. د چارواکو وینا ولسمشر اوباما او د سعودي بادشا د سیمې د امنیتي وضعیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې پر ضد مبارزې په یمن کې د روان حالت او د سوریې د حکومت ضد وسلوالو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما د سعودي له پاچا سره د بشري حقوقو موضوع هم یاد کړ خو د ځانګړو مواردو په اړه خبرې ونه کړې. ایران وایي د امریکایي چارواکو له لارې اسرائیل ته په سوریه کې د ملیشو د مشر قمندان د وژل کېدو په اړه چې ویل کېږي د اسرائیلو په هوایي بمباری کې شوو وژل سو ګواښ کړی دی. اسرائیل د جنوري د 13مې د بمباری په اړه څه نه دی ویلي. په دې بمباری کې د سپایي پاسداران ایران جنرال محمود الله دادی په ګډون د لبناني ډلې حزب الله ګڼ شمېر غړي هم ووژل سول. دواړه ایران او د حزب الله د دې بمباری تور پر اسرائیلو پورې کړی دی. د ایران دولتي خبری آژانس آی آر این ای د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبدالحیان له خولې ویلي ایران امریکایانو ته وویل چې اسرائیل د الله دادی په وژلو سره د ایران تر سرې کرښې تیر سو. ده وویل دا پیغام امریکا ته د ډیپلوماتیکو لارو لېږول سوی دی. عبدالحیان آی آر این ای ته ویلي چې ایرانیانو امریکا ته وویل چې د یهود پال رژیم اسرائیل مشران باید د خپلو کړنو پالو ته سترګې په لاره اوسي. د اسلامي دولت سختري ځډلې لخوا په خبرسوي او انټرنیټي پیغام کې ولسیوي چې په څلور ساعتونو کې د نن یو راکې وسلواله چې اوس باندې درخوشنسي دوی به برمته کړي یو جاپانی خبريال او یو اردنی ډیپلوماټ او یو اردنی پیلوټ ووجنې. دا ویډیو چې د جنوري په وښته مخبرسوي د جاپانی برمتسوي خبريال کینجی ګوتو اگست ښکارا کوي چې په لاس کې د اردنی پیلوټ معاذ الکسبه احکسوي. پر دې ویډیو سربیره سبسوي ژغ چې شاید د ګوتوي خبرداري ورکوي چې اردن عراقي ځنمرګي بریدګری ساجده الرشاوی په نره خوشی کول سره د دې خبرياله خوشی کول ځندوي. تیر اونۍ د اسلامي دولت سختريزو په ویډیو کې ادعا کړې و چې یو بل جاپانی يرغمل سوی کاسې وجلې دی او ویلي و چې ک رشاوی را خوشی نسی ګوتو به هم ووجني. د روسیې د غازو ستر شرکت غازپروم وایي د 2014 میلادي کال تر پای به ترکیه ته د طبي غازو لیږلو یو نوی پایپ پالیسي. د غازپروم رئیس الکسای میلر پرون دا اعلان انقره ته د خپل سفر پر مهال وکړ. د ول دواړو لورو موافقه کړې ده چې دا کار په داسې توګه منظم کړي چې دواړو حکومتونو وکولای شي د روان کال په منځ کې په دې اړه موافقه وکړي او ترکیه ته د 2014 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د غازو صادرول پیل کړي. د تور سمندرګي لاري د نوې پایپ لاین به لکاله د دروش په تمیلاره د مکب میټر غازو د صادرولو ورته اولري. د دې غاز یو برخه به په ترکیه پلورل کیږي او نور برخه به د ترکیه او یونان ترمنځ په سرحد کې د توزیع لپاره جوړ شوی او مرکز کې ذخیره کیږي. دا تر دې مهاله پوري لازادي رادیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورسته خبرونه.
ل سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګې ته نن یو شمېر هغه کاندید وزیران چې خپل پروګرامونه تشریح کړي دي د اعتماد د رایو ترلاسه کولو لپاره لاړ شي او د رایو صندوقونه هم د کاندید وزیرانو ته کېښودل شي. په دې اړه په همدې خبرونه کې در سره وروستي معلومات شریکو. وسلوالو طالبانو چین ته د خپل یو هیئت سفر په یو ډول تایید کړی دی او د سولې شورا وایي کچې د چین او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي نو د افغانستان د سولې پروسه کې به ګټور ثابت شي. افغانستان ته له خیبر پختونخوا څخه راستنه شوي افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیسو پرې زیات فشار راوستی څو خپل هیواد ته بیرته راستنه شي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې یو نوی رپورټ وایي د شوروي اتحاد د نړېدو راهیسې په تېرو 23 کلونو کې د بالکان، قفقاز او منځني آسیا څو هیوادونه د اقتصادي ازادۍ له پلوه له روسیې مخکې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا کور کړي او د ګوډي اچار
که خدای می د دولسی جرګې کاندید وی کامیاب ک نو دغه یو لسمم قاچاق تا چوما.
ولی
ځکه چې د قاچاق ګټه ډیره ده.
ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې یو شمېر هغه کاندید وزیران چې خپل پروګرامونه ولسی جرګه کې تشریح کړي دي د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره نن ورته صندوقونه کې هودل شي. همدا شی به زموږ همکار رحمت الله افغان سره له کابله د ټلیفون په لیکه کې ده. افغان صاحب، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
بله رضوان صاحب، ټاکل شوی ده ولسی جرګه نن هغو کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کیږدي چې خپل کاري پروګرامونه یې دغه جرګې ته وړاندې کړي دي. تر اوسه 19 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت د لوی ریاست کاندید ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي دي. که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او عدلي وزارت ته کاندید وزیرانو د سه شنبې په ورځ جرګې ته معرفي شول او د ښځو چارو وزارت لپاره د کاندید وزیر تحصیلي اسناد لا نه دي څېړل شوي او دغه درې واړه کاندید وزیرانو لا تر اوسه خپل کاري پروګرامونه نه دي تشریح کړي. خو ولسی جرګې پریکړه کړې چې نن ورځ به 19 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت ریاست کاندید ته د رایې صندوقونه کیږدي. خو تر اوسه هم د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې، ښار جوړولو او د کار او ټولنیزو چارو وزارت کاندید وزیرانو، د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید د دوګونی تابعیت له کبله د ولسی جرګې لخوا رد شوي دي. کرنې وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری حقوقي ستونزې درلودې چې په ځای باید یو بل کس راغلی وي، خو تر اوسه پورې څوک نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم ټینګار کوي چې حکومت باید پاتې کاندید وزیران د همدې اونۍ تر پای معرفي نه کړي، دوی به خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیل کړي. بلخوا د حکومت مسؤلین وایي د هغو کاندید وزیرانو په ځای به چې د دوه ګونی تابعیت له کبله د ولسی جرګې لخوا رد شوي دي، ژر نور کسان معرفي کړي. رضوان صاحب، ولیدل شي چې ولسی جرګه له هغو کاندید وزیرانو چې تر اوسه یې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي دي په څه شمېر به له دغه بنسټ د تایید رای ترلاسه کړي. نن په اجنډا کې د موضوع کېدای شي له غرمې نه وروسته دوی ته د رای صندوقونه کېښودل شي. خو اوس د ولسی جرګې په اجنډا کې د 1994 کال مالي کال د بودیجې د تصویب په اړه باندې خبرې کېږي په ولسی جرګه کې.
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې ولسی جرګه کې د یو شمېر کاندید وزیرانو لپاره نن په احتمالي ډول د صندوقونو ایښودلو چې آیا وکیلان به ورته اعتماد او یا عدم اعتماد رای ورکوي، په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. د ازادي راډیو د نن ورځې او په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. وسلوالو طالبانو چین ته د خپل یو پلاوی سفر په یو ډول تایید کړی دی، خو هلته له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو ترسره کول رد کړی دي. افغان طالبان په دې اړه وروسته له هغې دریس څرګندوي چې په چین کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومتي استازي ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه رپورټونه خپاره شول. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
وسلوال طالبان وایي د چین په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو ټینګار کړی چې استازوی په چین کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه دي پیل کړي. د طالبان لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې دوی د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه په خپل پخواني دریز ولاړ دي او هیڅ کوم هیواد ته یې په دې هدف سفر نه دی کړی چې ګواګي د دوی او افغان حکومت ترمنځ دې منځګړیتوب وکړي. د طالبانو اعلامیه دا هم وایي چې دوی به د چین په شمول ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د اړیکو د جوړولو او پراخولو او هغوی ته د خپل دریز د روښانه کولو په هدف دا ډول سفرونو ته دوام ورکړي. بلخوا د سولې د عالي شورا چارواکي وایي دوی د چین له هیواد سره د طالبانو د داسې راشه درشي هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقا د ازادي راډیو سره په خبرو کې په چین کې د دوی او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې چین د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي او له دې هیواد سره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو داسې راشه درشه د سولې د خبرو اترو له پایل سره مرسته کولی شي.
چین د افغانستان او موقعیت د لپاره مناسب دی، دغه ظرفیت په هغې کې شته دی چې د سولې د خبرو مهماندار شي، که طالبان ورونو په دې برخه کې کوم سفرونه کړي موږ به دې باندې خوښ یو. دغه سفرونه منتج شي، دې خبرې ته
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل کسام د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه بولي، خو ټینګار کوي چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو ترمنځ وي. ښاغلی متوکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم خبرې اوس ناشنې وي، نه کېږي، پکار ده چې د مزدګري په واسطه غیر مستقیمو خبرو لپاره هم د افغاني مزدګري ګروپ په واسطه
خغلی متوکل د خبرو اترو د پایل لپاره دواړو لورو ته د سولې په برخه کې د یوې ټینګې ارادې پر موجودیت هم ټینګار وکړ. د سولې د عالي شورا لغړی خغلی وقات څخه مې پوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مقایسه د اشرف غني په مشرۍ وسنۍ حکومت د سولې خبرو ته څومره شمن دی. نوموړي راته وویل
او د دغه موضوع تاریخ دا مشخص دا فارمولي دا او د لپاره کې اهتمام کوي. پاکستان د شلال هغه سره مشترک پریس ورنه کوي، پریس ورنه ته ورکوي چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او چین ته د دوره کې موافق وو، خو دونو له دواړو چې مصالح مخالفین او طالبانو حکمتیار سره د دې فرصت په استفاده سره د خپل ولر سره د خپل سره د خپل مر سره جوړو کې
بل خو وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې یادونه کړې چې ګڼو هیوادونو ورته وخت په وخت افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د مرستو وړاندیزونه کړې. اعلامیه زیاتوي دوی په داسې حال کې چې په دې برخه کې د ټولو لورو هڅو او هلو ځلو ته په درنه سترګه ګوري، تر اوسه یې په دې برخه کې کومه نوې پریکړه نه ده کړې او کله چې هم نوې پریکړه وکړه هغه به افغانانو نړۍ ته پټاکه کړي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې هم وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په بیلابیلو هیوادونو کې د مخامخ خبرو او یا تماسونو په اړه رپورټونه رد کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسې ازادي رادیو اورئ. افغانستان ته له خیبر پختونخوا څخه استل شوی ځینی افغانان شکایت کوي چې پاکستانی پولیسو پر زیات فشار راوستي چې خپل هیواد ته ستنه شي. دوی وایي که په پاکستان کې افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد هم ولري، بیا هم د پولیسو لخوا زورول کیږي او په مختلفو پلمو ځینی پیسې اخلي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی په دې اړه د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د مربوطې څانګې د درې اړخیزې توافقنامې لمخې افغانان د 2015 میلادي کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق لري. په افغانستان کې د پاکستان سفارت وی هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولای شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده تیر کړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
له هغې وروسته چې په خیبر پختونخوا کې د ځایي پولیسو لخوا په زوره د افغان کډوالو د ایستلو ویډیوګانې خپرې شوې، په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو او د افغانستان د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول او بندیانول د رسنیو له نظره پټ نه دي پاتې او ځایي خبریالانو ځینې پیښې ثبت کړې دي. عدالت نیوز او خیبر نیوز رسنۍ په دې ورستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي او ځینې له ښځو او ماشومانو سره له کورونو څخه ایستل کیږي.
بس سر پیپر تروان مو بس لار کې ولاړ وای راته شه. افغانستان کې سمرخیل
مونږ د افغانستان کې د جلال آباد کې ګډ نه راو راتاو کوم راځي ګډي بڑے پرې دی نو
ټوکنم را سره او پټسټېټم را سره د کارډ او رپورټم را سره رپورټ را لښلو سر سره نو واخسر بس وای راخېجه.
افغان کډوال وای پروان ساړه ژمی کې ډېره ګرانه ده چې دوی د په یو سو ورځو کې وکړی شي چې په پاکستان کې خپلې د غریبۍ دیرش کلنې جونګړې ورانې روانې خوارۍ غریبۍ پرېږدي او په بیړه سره هیواد ته ستانه شي. په تازه شپو ورځو کې له خیبر پښتونخوا څخه راستانه شوي افغانان وایي چې د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي دي. یو له دغو راستانو شوو څخه حاجي تورخان دی چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې له ځان او نورو افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند لیدلی دی. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د تورخم په اډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې هوارۍ ته د اقدام وکړي.
ٹیمپو بنے ٹول بنے دے شال دے سے خبر ہے مکہ ڈیر بادالت بس دس بجے زی یہ سلوک تو کالوش کاٹ مک لرل کاٹون ہم لرل دے والا پورا نوش کو
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ژوند له هغه وروسته تاریخ شو چې د روان میلادي کال د دسمبر په 14 وسلوالو طالبانو د پیښور خار پر یو پوځي خونځي حمله وکړه او شاوخوا 130 زده کوونکي پکې ووژل. سره له دې چې پاکستانی طالبانو د دې حمله مسؤلیت منله، خو د پاکستانی چارواکو مخه افغان کډوالو ته اوخته او فشار پرې زیات کړی دی. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت دا ستونزه مني، خو وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په حق له د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د سازمان د مربوطې څانګې توافقنامه وایي چې افغانان د 2015 میلادي کال تر پای پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق لري. د دې وزارت سرپرست فضل احمد عظیمی آزادی راډیو ته وویل چې د دې ستونزې حل ته ډیپلوماټیک هڅې تیزی کړي او د افغانستان د نوې کابینې له جوړېدو سره سم به دا هڅې نورې هم پراخې شي.
دې قسمت هم از طریق موسسات هم از طریق دولت تلاشا جریان داره.
په دې برخه کې هم د موسسو هم د دولت او هم ډیپلوماټیک هڅې روانې دي. افغان کابینه چې جوړه شي په لومړي ګام کې به د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو سازمان درې اړخیزه ناسته جوړه کړو، ځکه چې په دې برخه کې افغانستان، پاکستان او ملګري ملتونه ژمن دي.
آزادی راډیو د سه شنبې په ورځ شته ستونزه په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره شریک کړه. د دې سفارت د رسنیو مسؤل اختر منیر وویل چې په پاکستان کې د روانو نامنیو کمولو ته پریکړه شوې چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانانو قانوني هویت تثبیت کړي. ښاغلی اختر منیر له افغان کډوالو سره د پولیسو ناوړه چلند رد کړ، خو ویل هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په جدي توګه پوښتل کېږي.
کوم چې رجسٹر څو کې هوتنګي نه تنگول نشته، دا که نورم تاسو خو ما ویل کوم مخکې 500,000 خلک پاتې شوی دي، خو دغه چې کوم یو خلک پرسر غیر قانوني په ملک کې اوسېږي نو ظاهر ده بیا خو به دولت هغه باندې بس نسد اکشنلی هوتنګول څوک نشي رجسٹر چې کوم دی هغه څوک نه تنگي.
په عین وخت کې څو ورځې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د ده امنیتي سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او ولسي جرګې یو پلاوي ته ډاډ ورکړی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستل د پاکستان د مرکزی حکومت پریکړه نه ده او له افغان کډوالو سره به زور زیاتی نه کیږي. کارپوهان وایي افغانان د خیبر پښتونخوا له خلکو سره ګډه ژبه، ګډ کلتور، ګډ مذهبي او تاریخي ارزښتونه لري او د تاریخ په اوږدو کې په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړي شوي دي. خو اوس مهال د پاکستان ایالتي حکومت ته پکار ده چې دغه ارزښتونه په پام کې ونیسي او له سیمې څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په پاکستان کې مو پر افغان کډوالو د پاکستان د پولیسو د زور زیاتی او دغلته د افغانانو د ستونزو په اړه د خان محمد سیند ریپورت واورېده. او اوس هم له نسیم شفق اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو نن څه خبره کړې دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره له پاکستان سره د ملا فضل الله د نیولو په اړه د امریکا د ژمنو او د طالبانو لخوا په چین کې د سولې د خبراتورو د رد په حق له مطالب خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د دفاع وزارت په حواله لیکلي چې امریکا له پاکستان سره د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د نیولو او یا وژلو ژمنه کړي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې لوړپوړو امریکایي چارواکو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې ملا فضل الله د دوی تر څارنې لاندې دی، یا به یې وژني او یا به یې هم اسلام آباد ته وسپاري. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي چې افغان طالبانو د سولې په خبرو کې د چین منځګړیتوب رد کړ. په دې اړه مطلب کې د طالبانو لخوا د خپور شوي بیان په استناد ویل شوی چې طالبانو دا تایید کړی چې چین ته یې پلاوی سفر کړی دی. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د طالبانو هغه خبره راخیستی چې وایي د سولې په خبرو کې د چین منځګړیتوب نه مني. په دې حق لیکنه کې د طالبانو له قوله راغلي چې دوی له مخکې نه له چین او نورو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې درلودې او اوس هم په خپل دریز ولاړ دي. په دې اړه مطلب کې د طالبانو هغه خبره هم راخیستل شوې چې یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې تر هغې به د سولې خبرو ته نه کینی چې له دې هیواد نه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. سرنوشت په یو بل مطلب کې لیکلی چې حافظ سید خان د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت یا داعش نوی قومندان ټاکل شوی دی. انیس دولتی ورسپانې بیا خپل سرمقاله د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په حق لیکلی او ویلی دی چې له هیواد نه د خپلواکه دفاع په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ډیره ضروری ده. د سرمقاله لیکوال لیکلی افغان ځواکونه اوس له خپل هیواد نه په خپلواکه توګه دفاع کوي او په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او ګواښونو ته په پام دا ډیره مهمه ده چې افغان ځواکونه د تجهیزاتو او مسلکي مهارتونو له درکه پیاوړي شي. د لیکوال په باور امریکا او ناتو ژمنه کړي چې افغان ځواکونه به پیاوړي کوي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. لیکوال وایي دا اقدامات خدي خو کافي نه بلل کیږي او په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو ګواښونو ته په پام باید افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه ډیر پیاوړي شي. او محور غیر دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې په چین کې د سولې د خبراتورو د رد په حق له د طالبانو سرګندونی راخستی. د ورسپانې لیکلي چې چین ته د ولسمشر غنی له سفر وروسته داسې هیلې راوټو کېدلې چې کېدای شي چین د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي خو طالبانو په دې برخه کې د چین منځګړیتوب رد کړ. په مطلب کې د طالبانو له قوله ویل شوی چې دوی له چین پرته د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اړیکې لري او د دوی پلاوی یوازې چین ته نه بلکې ځینو نورو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کله ناکله سفرونه کوي.
تاسو زم غغل ازادي رادیو اوري. دګمار لیبلووا د 1903 میلادي کال په دسمبر کې 14 کلنه و چې ل خپل کورنۍ سره یو ځای اوشویتس کم ته وړل شو. دګمار د چک جمهوریت او له هغه زرګونو يهودانو یو د چې د جرمني نازیانو نیولې و او د اوشویتس په کم کې مرګ ته په نوبت کې ولاړه و. خو د نازیانو په اداري سیستم کې وی غلطۍ د مرګ او شورله. دګمار لیبلووا اوس 15 اتیا کلنه ده. درې اولادونه او شپږ لمسیان لري او وایي چې د کامیابۍ او بری احساس کوي. د دې د ژوند پړه په دې رپورت کې اورو.
دګمار د چک جمهوریت له يهودانو ده او له خپل ټولي کورنۍ سره یو ځای او شویتس ته راوستل شوی و.
دا وایي زه نږدې 15 کلنه وم او پر دې باور کول راته سخت و چې هر څه ختمیږي. پر دې باور کول سخت و چې زه به نور یوازې بلاکونه، سیمونه او ډبرې وینم. دګمار وایي چې او شویسته تر رسیدو وروسته یې اکا د اکا میرمن او د هغوی اولادونه د ګاز په ځانګړې بټۍ کې وسوځول او ایرې شول. دا هم په نوبت کې و او له خپلې مور سره باید د کمپ د څراغونو په پاکولو کې مرسته
وکړه.
هلته یې ډېر ساده خواړه راکول. سهار به یې یو ډول تودې اوبه راکړې چې دوی کافي ورته ویله. وروسته به یې سوپ یا یو کاسه شوروا راکړه. په ماښام کې به یې یو ټوټه وچ ډوډۍ راکوله. خو دګمار په لوی بخت له حتمی مرګ خلاص شوه. نازی عسکرو د هغو کارګرو یو لس جوړ کړی و چې عمرونه یې د 14 او 30 کلونو په منځ کې و. دا کسان په جرمني کې د عسکرو د خدمت لپاره بیول کېدل. د دګمار نوم هم په تیر وطن کې په دې لیست کې برابر شوی و. د دګمار لیبلووا کورنۍ د ډیرو نورو خلکو په څیر په اوشویتس کې ووژل شوه. د خپل ژوند په هامبورګ کې تیر کړی او یوازې یو اربیا پولند ته او شویتس ته ستنه شوې ده. دګمار اوس په کتابونو او عکسونو غم غلطوي او وایي چې ژوند یې بدل شوی دی. اوس چې زه خپل ماشومان او لمسیانو ته ګورم احساس کوم چې زما ژوند یو برای دی، ځکه زه خو باید دلته نه وای. په پولند کې د اوشویتس کمپ اوس په موزیم بدل شوی. دا ځای د پولند په کراکوف ښار کې دی. که څه هم هر کال سلهاو سیلانیان د دوهمې نړیوالې جګړې د غیر انساني وحشت د لیدو ځای ته ورځي، د دګمار لیبلووا ژوند د انسان د روح د قوت او مقاومت ثبوت هم دی.
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچارونی پروګرامونه اوریدل شي لسنی می بجې شوې دي لسید کمال شاه عارف څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو
تکل سوی د افغانستان ولس جرګه د افغان حکومت لخوا د 25 کاندید وزیرانو له جملې 19 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت مومیر ریاست لپاره کاندید رئیس ته رای ورکړي د افغانستان ولس جرګې د 1400 نوې مریض کاله لپاره ځنګړې سوی بودیجه د رای پاک سره تصویب کړه د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وای په کابل ښار کې د فدای محاز تورستي ډلې قومندان او د دې ډلې یو بل وسلوال نیولې دی د افغان ولس مشر د دفتر لخوا د انټرنیټ لاري د شکایتونو ثبتولو ټلیفوني شمیرې خبرې سوي دي د سریپول د ولایت شورا غړي وایي چې د اړوندو اورګانونو د نه پاملرنې له امله د ولایت په یو شمیر سیمو کې کاروندګرو بیرته د کوکنارو کښته مخه کړې ده د تاجکستان د مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مسلین وایي د جنایتکارانو یو ډله چې غوښتل له افغانستان څخه نور هیوادونو ته مخدره مواد قاچاق کړي په تاجکستان کې نیولې ده د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام له دغه هیواد شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې په هوایي بمباری کې درو 500 وسلوال وژل شوی د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما تیر ورځ د سعودي عربستان له نوي پاچا سلیمان بن عبدالعزیز سره وکتل ایران وایي د امریکایي چارواکو له لارې اسرائیلو ته په سوریه کې د ملیشو د مشر قومندان د وژل کېدو په اړه چې ویل کېږي د اسرائیلو په هوایي بمباری کې شو وژل سو غواښ کړی دی د اسلامي دولت سختري ضد دلیل خو په خبره سوي یو انټرنیټي پیغام کې ول سوي کا په چلوري ساتونو کې د نن یو عراقي وسلواله چې اوس باندې د خوشنسي دوی به برمته کړي یو جافاني خبريال او یو اردني پیلوټ و وجني او د روسیې د غاز ستر شرکت غاز پروم وایي د 2014 میلادي کال تر پای به ترکیه ته د طبي غازو لیږلو یو نوی پایپ فعال سي
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ یو نوی رپورت وایي د شوروي اتحاد د نړیدو راهیسې په تیر 23 کلونو کې د بالکان قفقاز او منځنی اسیا څو هیوادونه د اقتصادي ازادۍ له پلوه له روسیې مخکې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کوزوو او عراق کې د اقتصادي ازادۍ په هکله کافي معلومات نه دي ترلاسه شوي د پاکستان اقتصاد په ټول نړۍ کې غیر آزاد او د ایران اقتصادي کړنلاره خپګون زپونکې او انحصاري ګڼل شوې ده سلطان محمد سرور په رپورت لري
د اقتصادي ازادۍ په سګنی لیست کې چې د هریټیج فاونډیشن د مطالعاتو مرکز او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لخوا جوړیږي روسیا د نړۍ د 138 هیوادونو په منځ کې 143 مقام لري او د دغه هیواد اقتصاد په ټوله کې غیر آزاد ګڼل شوی د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو څخه استونیا په دغه لیست کې لټولو لوړ او اتم مقام لري دغه هیواد د اقتصادي ازادي لپاره له امریکا او برتانیې هم مخکې دی امریکا د اقتصادي ازادي په لیست کې 12 او برتانیې 13 مقام لري لیتوانیا چې 15 مقام لري له جرمني یو رتبه مخکې دی او ګورجستان 22 مقام لري د دغو هیوادونو اقتصادونه په ټوله کې آزاد ګڼل شوی دی د لاتویا ارمنستان مقدونیا رومانیا قرغزستان آذربایجان او سربیا اقتصادونه یو څه آزاد پیژندل شوی د بوسنیا هرزګوینیا مولدووا پاکستان تاجکستان او روسی اقتصادونه په ټوله کې غیر آزاد ګڼل شوی د بیلاروس ازبکستان اوکرين ایران او ترکمنستان اقتصادونه انحصاري او ځپونکي ګڼل شوی افغانستان عراق او کوزوفو ځکه د اقتصادي ازادي په لست کې ندي راغلي چې د اقتصادونو په حق لایې پوره معلومات ندي ترلاسه شوی په یو هیواد کې اقتصادي ازادي د قانون د حاکمیت د سارنې د ظرفیتونو په حکومتي فعالیتونو د محدودیت او د بازار د ازادي پر اساس ارزول کیږي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنګ اوردونکو سلامونه مې ومني سوري ناروغي چې ډول لیو کس نه بلته انتقالیږي
زاوله یا جاوله هغه په فرزند دی خزه یا دی وسړی یا دی والد خلک بچوي د خلک نه ویرا کش کړل یو ماشوم ته به ور کړل
به کولې شو چې د ساري ناروغي لخبري دلونه مخنیوي وکړو
کسبه ځانته شي په قناعت د ډاکټر چې مشوري ورکړي چې تا جدا کېدل ایتا په دغه دغه غټو باندې چې د کورنۍ لپاره تا ازرار کمیږي
نن له دې موضوع سره تمسی جوړام چمتو شوی لازادې رادیو سره وسی در من دوستانو ساری ناروغی هغه ناروغی دی چې میکروب له شخص نه بل ته سرایت کوي د بیلګې په توګه تبرکلوز یا سل ناروغی تور سپین او زیړ زیړی ریزش یا زکام او داسې نورې ناروغی ساری دی ډاکټران وایي چې ساری ناروغی د تنفس او خوړو لاره له ناروغ نه روغ انسان ته داسې انتقالیږي چې په یو خونه کې اوسېږي لوري پاک دست پاک قاب قشقي او ګلاس نه کار اخلي په دې ډول لږ بي پروايي هم دي سبب کیږي چې لو تن نه د کورنۍ ټول غړي په بیلابیل ساری ناروغی اختشی خلابا در مرغزینی کسان بیادان منی چه ساری ناروغی در کورنی ل ناروغری نه ارت سرایت کبی زک خو یوزای نست پاسته کبی پا دیکل ده سبز و سیدون که محمد امین چل چوار لسو کسانو سر پیو کور که و سیگی وای
اللہ تعالی پا هر چه بانی مرض انتکالایی بدهی نه مقصد چه زکره که وکم بیل که خوراک بیل که کورتا که موصل چمالا مرض ده خدای استازه ده پا هر سری ورزی هر سالای نیواش دوش پی واش پاو مریضی بس بیست روخش یا وختم بیا تبو بیا غخنی پاتسی تبی مرضی خوراک مون گر سره کو زیلی دی هرشی کازو زندیا سمون دای نیش کازو زندیا رسم دای نیش
ل ډاکټر نقیب الله سره مو پختلی چې روغ کس څه ډول په ساري ناروغي اخته کیږي
هغه کول شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس لالارې کنه چې کومه هوا بیرته دا هغه محیط کې پخشي البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا به توام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثر کاربون دای اکسید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي طبعا هغه مرزونه چې دا شخص په اخته کې ول شي شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي د هوا له طریقه او یو تعداد نور امراض چې هغه هضمي برخه متاثر کوي یعنی خړو لخلی نیول تر میده بل اخر کلمو پوری چې دا کول شي چې هغه سیزونه چې د خوراک په جریان کې یو شخص کاغه مرز باندې اخته وي لغونه نور اشخاص تک چیرې غوسره په تماس کیږي او ته انتقال کوي په تور مثال مثلا کم کاسه کې دوی خوراک کې یا کم ګلاس کې دوی چای چکی یا کم قاشق نه یا قاشق پنجینه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کول شي هغه عزمی امراض شي البته ساری د انتقال ور یغه کې د شه مقابل لور ته شغت استفاده کیږي غته انتقال وکي نو دوی کول شي د پرنجې په وخت کې لماست استفاده وکي
سید عمر وایي چې د وچکالی له وجې ناروغي یاسې هم ډیر دي بیا ساری مرز خو ډیر ژر لې وکاس نه بلته لګول کیږي
دا نن زل چا سره ناسوم چې دای مریض او دای باراولان سره د دې لوب دی خپلیو دا څه چې بادګه ده د بټور په هیڅ وخت غږیدو کې دا ټول د ما په مخ لګید یاد بل چې ورته چې ورور یې زره بیرته کنه مریض په دې کې خو صحت مندش کا خپګی چې څنګه دا سړی ته ماته ویل چې ته مریض یې ته بیرته راشه کړ نو دا ل خپل دې دا قضاوت له ځان سره وکړي چې زه خو په گرفتارم نو دا یې ولې په گرفتار کم یا دا یې ولې حاجت یې دې مرز په خپل ځان چې یو سړی د سراته کینی او دا یې غږیږي په خپل دې خپکهګم ډیر په تکلیف کېږي
د چای او ډوډۍ خوړلو لوخي ساري ناروغي ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدل او زمينه برابروي د خوست اوسنکي سید ولی وای هغه کورنۍ چې لګړو لوخونه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي، خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوابدی کېږي.
دغو کسان ورته جدا کړل، ځای ورته جدا کړل، هغه په دې باندې خفه کېږي چې ولا دا زما نه کرکې لري که نه. یعنې ما ته دغو کسای جدا کړل، ځای جدا کړل، بستره جدا کړل، دا دا معنی لري لکه زه د فامیل نه چې جدا شوم. په دې نامه باندې چې ته تبرکلوز یې، په دې نامه باندې چې ته زړه یې، یا په دې نامه باندې چې ته یو بل تکلیف لرې، تا به نه هغه خفه کېږي. څوک هغه څوک چې ناپوهه دي، بې سواده
د ډاکټرانو په وینا ده چې د ماشوم د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی، ژر ناروغي نیسي. د کابل اوسېدونکی زلمی مینهناک وایي چې د کورنۍ ځینې ناروغ کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغواړي.
ورس په مثال بعضې نیکونه یا پلرونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي مچکوي، هغه ماشوم بیچاره خو ماسوم دی. مثلا زه ناروغي ولرم، ځان باید لرې اوسازم د خپل ماشوم نه، ځکه چې هغه بیچاره هم په دغه ناروغۍ اخته کېږي. وخت چې اخته شو، یو خو جنجال دا دی چې خپل یو سړی په مرض اخته وي، بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک هم مریض شي، دا یو بل غم بل دی. پیاله خپله جدا کی، کاسه د ماړی خوراک باید جدا کی، راسه مچه راکو محبت هغه ښکاره کوي، خو دغه محبت هغه ته یو جنجال پیدا کوي، نو دا کار باید ونه کړي.
یو بل غیر مناسب کار چې د کورنۍ مشران یې د خپلو ماشومانو په حق کې کوي، هغه دا دی چې په خپله خوله کې خواړه میده کوي بیا یې هغوی ته ورکوي. په دې هکله هم مینهناک وایي،
مثلا ما د سپین ږیري لیدلې دي چې خپل ناسی په اوږه باندې سور کړی او یوځي ته یې بیایي د ساتیرۍ او یا میلې دپاره، نه خود اخلي په خوله کې اچي، نه خود جوی جوی بیا د خولې نه راوباسي او لاس جیګی ماشوم ته چې خوله دې راوړاندې که بچیا دا خوله کې ورکوي. دا ښه کار نه دی، ځکه چې ته اطمن یا د سل ناروغي لرې یا کومه بل ناروغي لرې، او هغه ماشوم بیچاره غم په دغه مرض باندې اخته کوي، او یا بادام اخلي نقل اخلي نقل خوري او بادام جوی جوی معده کوي، هغه بیا اخلي د خپلې خولې نه وباسي او دا به نسوار هم څه کوي، نسوار به مچي، یا به چلم څه کوي، یا به سګرټ څه کوي. ښه خبره نه ده، باید سړی ځان وساتي. یو ماشوم د هغه روغتیا ته باید فکر وکړي. زیاتره نیاګانې هم همدغسې دي، اله زویه راشه د خولې نه به یو څه چې خوړلي لږ ماړه به معده کړي فرض کړه مثال خوله کې به خوړلي هغه هم راوبد پرای دغه دوه دانې نه خود مې خوله کې اچولي دا نه خورم تا دې در خوله نه به راوباسي ماشوم ته ورکوي، نه دا ښه کار ولا کړه.
کله چې عمر ډېرېږي نو تر ډېره حده د بېلابېلو ناروغۍ امکان زیاتېږي. ډاکټر نقیب الله وایي چې د مشرانو لخوا په خوله کې میده شوي خواړه د ماشوم ژوند ان له مرګ سره هم مخ کولی شي.
د مور له طرفه چې خپل ماشوم ته یاد غټ کس له طریقه چې کوم خواړه یا نور څیز چې د خوراک لپاره دي په خوله کې ماتی بل اخره خپل ماشوم ته ورکي، دا په حقیقت کې ولا چې د یو مرض انتقال ماشوم ته وکي. په څو دلیلو باندې، یو دلیل دا چې اکثرا د ماشومانو هغه معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د وجود نظر یو کس ته چې هغه البته طبعا سنې پورته ده حساس ده، د دوی حساسیت والی بل اخره د مقاومت ټیټوالی کولی شي چې اسانۍ سره هغه مرض له پورته کس نه شي د تبسبه خواړه په خوله کې ورته برابرۍ بل اخره ماشوم ته ورکي، مرض د انتقال باعث وشي ورته ته د طریقې نه استفاده مکوي. یو ډیر بل مهمه خبره ده چې اکثرا د وجود په ټولو برخو کې موږ یو تعداد داسې میکروبونه لرو چې هغه اصلا ساتون کې دماغ صحی دي، کیدای شي دغه ساتون کې د مقاومت له وجې نه د مرضي حالت پیدا نه کی، اما کم کس ته چې دا خواړه په خوله کې جوړي تکول شي مرضي حالت ورته را پیدا کی، چې باید دوی د ډیره جدي پاملرنه وکړي او له دغه کار نه استفاده ونه کی. نورې لارې هم شته چې ماشوم ته خواړه ورته برابر کی ترغو او کول شي لغنه استفاده وکړي. میوه د مثال کنه زوی کول شي میوه ورته په پاکه چاړه باندې میده میده کی ورته وری کی، یا کچیر ماشين د جوسار ولري په کور کې کول شي او بتریو بسي کول شي، خصوصا میواجات کده رقم استفاده تر کول شي خواړه ورته ورکی کول شي. خې حل کی که په شیدو کی یعنی هر نور د کور خواړه هم کول شي شیدو خې حل کی ترغو ماشوم ته د اخیستلو وړ شي ورته.
په خبرونه کې روښانه شوه چې زموږ ځینی ها خلک چې ساري ناروغي لري د لوخو او د وسیدلو د ځای له بیلې دلونه بدمنی. د اسلام په دین کې هم بل چاته زیان رسول مناسب کار نه دی. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر وایي چې که چیرې یو کس په داسې ناروغۍ اخته وي چې ډاکترانو ورته ویلي وي چې ناروغي ساري ده، له روغو کسانو دې لری ګرځي، بیا دې ډیر پام کوي چې نورو ته مرض انتقال نشي. هغه په شام کې د اوبا د ناروغۍ کیسه هم کوي.
په اسلامي شریعت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وخت کې کله په شام کې د اوبا مرض ولګید، نو هغه صحابه منع کړل چې څوک دې نه شام ته ورځي نه دې هغه ځای نه راځي تر څو هغه اوبا دلته را انتقال نشي. نو د همدې عمل له حضرت عمر فاروق نه علما دا استدلال کوي چې کوم مرض ساري وي انتقالي کیږي هغه منطقې ته باید د تګ و راتګ محدود شي او لاړ نه شي. نو د دې نه دا څرګندیږي که چیرې د افرادو ترمنځ اړیکه او ارتباط د دې باعث کیږي چې هغه مرض انتقالیږي، نو باید له دې نه ځان ساتنه وشي او مرض بل چا ته انتقال نه کړي. له همدې وجې نه واړه واړه نزاکتونه په مجلس کې یا پرنجېدل خولې ته باید یو شی ونیسي، زکام کله کله چې د غذا یو ځای خوړل وو. نو هر مرض چې په هره طریقه باندې انتقالیږي مریض باید په دې باندې پوه شي چې زه باعث د دې نه شم چې بل چا ته هم دا مرض ورسیږي. او چاته چې مرض نه وي رسېدلی هغه هم په حکمت او ډېره هوښیاري سره له هغه نه ځان وساتي. په داسې طریقه درسته نه ده چې مریض هم مایوسه کړي او په بده طریقه باندې له هغه څخه ځان وساتي. یعنی په حکمت سره دواړه طرفه داسې اعمال اجرا کړي چې هغه د مرض د خپرېدو جلوګیري وکړي.
درنو دوستانو، اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې میوه او ترکاري سم نه مینځي، بیا نو هم هغه وی چې ناروغه وي.
خدای دا ډاکټر صاحب اوس چیرې دی؟ اوراره دا ډاکټر صاحب ته میچ راځه، دا مریض می یخې پازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطر دا ډاکټر صاحب ناروغه ده.
خوري راشه راشه دغه چپرکټ باندې ځان واچو.
لا 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 لا
خیر خیر
دا پازاب ده ډاکټر صاحب.
دا ولي خوري
بیا ګرای څه دغه څه خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې وي.
خوري څه شي خوړلې و بیګا؟ زار
می خوړلې دي. څه شي می خوړلې دي ډاکټر صاحب؟ دغه
ما خوری دز ما وظیفه ده چې پختنه در نو کنم.
سم آلور تو وایه چونو که شروع ما پخکلی و ترکاری هر سر خوری ده بلی شای ندی خوری ده.
شروع خو باسی نو
یا تازه شروع ما پخکلی و
خواه خواه ترکاری مو پری منزلی و
خودم منزلی و دکتر سب چه ده پتی نخو می نو راش که ولی چه خوری ده میو
دکتر سب نغس می پاک پری منزلی و دو ساعت مخ که دیدی چه دودی و خرو پاک می پریولا تیار میشه ورا میورا.
دو ساعت مخ کې ډوډۍ نه
په کور کې میشه ما په کوڅه کې نه وړي چې شي مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شو.
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغذ بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نه ګرد پیرا شي چې دا ترکاری دغه سم کوي.
نه ډاکټر صاحب خلاصي خو نه پرېږم چې کومه خاطر نه لږه د میکروبونه وسته.
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي، دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي. اول ډوډۍ تیار کړئ، پاک ترکاری ومینځي وی خریچ نو خنل لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په ماغه ساتي پریمینځي وی خوري.
کمی دال پیاد نو رہی ترکاری نه خورم
وی خوره. خوري بدون دي ترکاری نم نه کیږي، ترکاری ګټه لري خو پاکه پریمینځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا. خوګوریدونکو سلام، بیا وزیرانو ته د رای ورکولو او نو ورکولو خبرې پیل شوې. اخه د ډالرونو بدلولو وخت دی. بختور هغه دی چې له نورو ډیر راټول کی او راټول بهیم کی. کاشکې دغه سه ډالرونه په ټولو خلکو بد شي وای. اوس خو ځای ځای بدیږي. د خبرونه په پیل کې مو د مقررې و دفتر ته بیایو چې واوري څوک چیرته مقرر کړی.
نو اوس به درته اعلان کړم چې څوک چیرته مقرر شوی دی.
اعلان دې کاسه چې ډیره مور د سودا
ده. ښه نو پنبې تراکا غلست
دغه دی صاحب واخله
تراکا. ښه نو غوږ مو دی؟
هو صاحب غوږ مو دی.
ښاغلی پتاسه ګل نداف د برې قصابۍ د قصاب پایس. ښاغلی قمبر علي بوریایی پنچرمین د شام پاری سلمانی د سلمان پایس خاغلی تور و بریخ قصاب د سیار نداف پایس دا څه واچولی دی وا خلکو چکچکی وکئ خوشحاله شئ که نه
خسه
و چکچکی وکئ داسې آغلی پنبدانه زنانه خیاتا دا آهنگری پایس
دا چاورو
ولی چای پکی ونی کسنگا
نه صاحب لگجی ورا تخکاره شوا
نوینه چی پده مقرره مو چومرش پی رنه یاری سبا کری دی دا زده وین مو پری خودلی دی او دا دی خار دا شرایطو پا نظر که نیول سرمو دا بی سابقه مقرره کری دی کسنگا پن بی ها
هو صاحب ریختی هوایی دیر غور مو پکی کرده دی او خام خامو طول خونه سنجولی دی
آغل سراچا د خار د لوی نجاری د سر نجاری پایس دیو مقرره ایت مو څنګه داس پورین تنگی هر کلی وای ها
صاحب د دې لپاره چې میرمنې د الماری او تختونو ډیر شوقیانې دي نو په خارونو کې به د دې وروسته الماری او تختونه ښه ډیر شي
خو د همدې لپاره مې مقرره کړې ده کنه
صاحب یوه ویره شته
د څه شي ویره
صاحب آسی نشی چی کورونا بی دروازه و بی کڑکیو پاتی شی
داغا ویرام شتا خو کنترول او بی
سامده صاحب
چه کسان چی پاتی دی داو پر اطلون که چو میاشتی که وطاکو تروغو با دوگو مقررشی و کسان و کارونا او گورو شی دمونگ دا قناعت وار دی او کنا
که دای قناعت وار نو بیا با سکو
بیا با دیتا پا کتو سرا پر اطلون که مقرره که اتیاد کو
صاحب اجازه را چی با پختنه وکم؟
ولی نه ویکا چه پختنه که یا؟
صاحب پا تاسگول نداف مو ولی ده قصاب پایس مقرر کرده؟
پا دی نه پایگی ها؟
نه صاحب
ده دی لپاره مو مقرر کرده چی پا تاسگول خوار خو طول عمر دندس پا غاره کور پا کور کرده دلی دی او ستر استوبانه دی کل دی وروز ده قصاب سی نو پایوه زای بوی او دمه بای جورست
نو قصابی با چنگه کوی؟ آسی نه چه خپل لاسی اب خپت برونه وحی؟
نو باید اتیاد بکی و حالکا او کرار کرار قصابی زده کی زکر لده پرت باید دم جوڑه نسی
او خلکو تا بگو خپسی دوال ور کوی؟ آسی نه چه یو تا طول پاستا و بل تا دوکی او چودونه ور کی؟
دا خطر ستا خویی للارم چه کرار کرار لمنز لار سی او تر آغو چه پتاساگول قصابی زده کهی خلک دی او سلا و صبر وکی
صاحب کمبرالی پانچرمین مو ده سلمان پایس مقرر کرده ده
او زکه چه پانچرمین ده پانچر نیولو پا وقت ده پینه لپاره توب مخی چه پاک سی او سلمان هم لسرخلیلو مخی سرط مالش ورکی مالش ورکی او مخیه هم داسته ده کنه ده
هم داسته ده صاحب
بیاغم ده پینه زی پچاکو یا چاره پاکی او سلمان هم سر پچاره خری که داسته نده
او صاحب هم داسته ده صاحب
نو هم دغه ده کار ده عمل ورطوالی مون متقین کهی چه قنبرالی پانچرمین ده سلمانی کارم کولی سی
نو صاحب ولی مو هر چوک پخپل خپل کارو نگماره
ده دیل پاره چه پا کار که تنوع راشی او که دیسی ده یو کسب کسب گر پا بل کسب کی ابتکارو کی یا امدی او یام صحبن او بل با تل نداف زانت نداف او قصاب زانت قصاب نوار
نړی کې ورځ په ورځ خلک اولادونه زیږول کموي چې د ژوند مشکلات کم شي خو دلته یې بلکس ډیروي چې مشکلات کم کړي لکه داسې
بله اوره سودا خانی نیولې څه خبر یم همدغه د تاسو پولیسو نیولې دی ویلا تواب شده دا خوشی که چه آقا نور تریاگل تا پنداک پراتی دی او که سرنوالی تیلی گلی او نوزال تا خوطیار مالودی نور تشتا آقا بای را خوشی که او زا سمده دلتا یومیل مرا سرنیاز دی په تریاکو پسې راغلی دی. او که سره جوړ سو ور به یې کوم. ځانو په مخه دي ښه.
دا څوک
وو؟ زوی مې وو، د پولیسو افسر دی، خدای دې راته وساتي.
او هغه څارنوال دې څه کېږي؟
هغه مې هم زوی دی، خدای دې ژوندی لري.
او سودا خان خو هم زوی دی؟
وو سودا خان لکه د تا په شان قاچاقبر دی، خدای دې راته وساتي.
نو بیا خو دې ښه کار جوړ دی، قاچاقبر، پولیس او سرنوال ډېر ښه دې تقسیم کړي دي.
وو خدای دې ژوندي راته لري.
همدا درې زامن دي؟
نه دا څه وایې، مال د خدای دی، یوولس زامن لرم، یوولس.
نام خدا سم ټوله دې ترې جوړ کړی دی، هغه نور دې وړې دي که څنګه؟
نه یو ډاکټر دی، بل یې مدافع وکیل دی، بل یې د یوې مدني ټولنې مشر دی.
نام خدا، خدای دې له بدو سترګو درته وساتي.
آمین. بل یې د بار وړلو شرکت لري. څو شول؟
قاچاقبر، پولیس، څارنوال، ډاکټر،
مدافع وکیل.
مدافع وکیل دی پنځه، د ټولنې مشر شپږ، او د باربری شرکت خاوند یې و.
آی خیر یوسه، نو اته مې ټیکدار دی، او نه هم زوی می چې دی د ولایتي شورا غړی دی، او لسم می که خدای کامی ابکر ولسی جرګې ته ځان کاندیدوي، بیا لکه ځان
پوکه.
ورونه یې سره له اوسه کمپاین ورته پیل کړی دی.
او یولسم
که خدای مې دا د ولسی جرګې کاندید زوی کامیابه کړ، نو دغه یولسم هم قاچاق ته اچوم.
ولې؟
ځکه چې له هر څه نه د قاچاق ګټه ډېره ده.
ولې دې دې بل کامیابی ته ماتله کړی؟
د دې لپاره چې که هغه کامیاب شي، نو دا دواړه بیا څوک بندي کولای نه سي.
والله چې دا خو دې ډېر ښه فکر کړی دی، چې دې ته دې څنګه پام شو؟
وروره، زامن خدای پاک را کړل، او تنظیم ته ما پام وکړي، ځکه چې د وطن حال خو در معلوم دی، چې هر چېرته سړی ونه لري څوک به د خپلې ډوډۍ خوړلو ته هم پرې نږدي.
وایم دا د تالی دی چې زامن دې ډېر دي، کنې داسې دې نه شوه کولی.
دغسې مه وایه والکه، د ورور مې هم نه زامن دي، خو ټولې ډاکټران کړي دي. هر اولاد دې مونږ په دروازه کې ولاړ وي او مرسته غواړي، څوک پولیسو نیولی وي، د چا په سرنوالۍ کې کار بند وي، او بل هم په شورا کې.
زه نام خدا تام سم کورنۍ مملکت ورته جوړ کړی دی.
اوس دغه د کابینې د نامزادۍ سندره واورئ.
مبارک دی پس لگی را وقتا
ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه غیستونکی و عبدالله صمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.